په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزنو ریاست نوري هرکلای کوم. افغان ولسمشر پرون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بریا د سند ترلاسه کېدو وروسته ژمنه وکړه چې د افغانستان د خلکو دغه امانت به د دندې تر پای ته رسېدو وروسته د شفافو انتخاباتو په نتیجه کې بل ته سپاري. یوناما محتاطانه غبرګون څرګند کړی او ملګري او اروپایي اتحادیې هم ولسمشر ته د دې بریا مبارکي ورکړې دي. او ځینې نور موضوعاتو په اړه په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره پرون په ارګ کې وکتل. د جرمني پولیس وایي فرانکفورت ته نږدې د هناو په ښار کې د ډزو په دو پیښو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي. د ایران په قوم ښار کې 2 تنه چې په کورونا ویروس اخته پیژندل شوي او مړه شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون افغان ولسمشر اشرف غنی ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بری رسمي سند ورکړ. په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې اشرف غنی وویل چې د افغانستان د خلکو د یووالي لپاره به کار کوي.
ای وثیقه یک تعهد است، امانت را که ملت افغانستان به ما سپرد.
دا وثیقه یو تعهد دی، دا پر موږ د افغانستان د ولس باور دی. خدای کول دا امانت به چې د افغانستان خلکو راته سپارلی په لوړ سر ترسره کړم. تر ټولو لوی ویاړ به دا وي چې د خپلې دندې په پای کې د ملي او شفافو انتخاباتو پر اساس قدرت بل ته تسلیم کړم. د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولسمشر پرلپسې یوازې دوه دورې د جمهوري ریاست پر څوکۍ پاتې کېدی شي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات هم د تلی په شپږمه نیټه ترسره شوي چې نتیجه وړمه ورځ اعلان شوې. دغې اعلان شوې نتیجې له مخې اشرف غني په سلو کې څه باندې 50 رایې خپلې کړې او ګټونکی اعلان شوی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره پرون په ارګ کې وکتل. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو پر موافقې خبرې وشوې. د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی او ښاغلي خلیل زاد د سولې د پروسې د مدیریت او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. ارګ دغه راز ویلي چې ښاغلي خلیل زاد په دې اړه چې د تاوتریخوالي د کمیدو وروسته کوم ګامونه اخیستل کېږي ولسمشر ته معلومات ورکړل. په پام کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې او موافقه د هم روان میلادي فبروري میاشتې په وروستیو کې لاسلیک شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي حکومت هیله لري چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو د پایلو اعلان به د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو منفي اغیز ونه کړي. د روسیې دولتي خبري اژانس انترفاکس د لاوروف په حواله خبر ورکړی چې ویلي دي د خبره په موسکو کې د افغانستان د ولسي جرګې له رئیس میر رحمان رحماني سره په کتنه کې کړې ده. لاوروف رحماني ته ویلي دوی یو وار بیا جدي او تر ډېر حده له خوشبینۍ ډک معلومات ترلاسه کړي چې تمه ده بین الافغاني خبرې پیل شي. او هغه ټولې مهمې مسلې به په پام کې ونیول شي او روسیه هم د ملاتړ لپاره تیاره ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همداراز ویلي چې په افغانستان کې د وضعیت له عادي کېدو سره به یې حکومت د هغو پروژو چې د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې عملي شوي وي د بیا رغونې له لارې همکاري جاري وساتي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د جرمني پولیس وایي فرانکفورت ته نږدې د هناو په ښار کې د ډزو په دو پیښو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي. تر اوسه د دغو ډزو انګیزه نه ده څرګنده او پولیسو ویلي چې د دې پیښې په تړاو د مشکوکو کسانو په لټه کې دي. د پولیسو په وینا وسله والو د دې ښار په دو قهوهخانو کې پر خلکو ډزې وکړې. په دې پیښه کې 3 تنه نور ټپیان شوي. جرمنی بیلت ورځپاڼې راپور ورکړی چې حمله کوونکو لومړی په دواړو قهوه خانو کې پر خلکو ډزې وکړې او وروسته ښار کې خلک په نښه کړل. د ایران په قوم ښار کې 2 تنه چې په کورونا ویروس اخته پیژندل شوي او مړه شوي دي. د ایران د روغتیا وزیر کیانوش جهان پور پرون دا خبر تایید کړ. خو د قوم د طبي زده کړو د پوهنتون مشر تر دې پیښې یوه ورځ مخکې د ایران خبري اژانس مهر ته ویلي وو چې 2 تنه په کورونا ویروس اخته شوي وو. ایراني چارواکو ویلي چې دواړو وګړو د تنفسي ناروغۍ له امله ساه ورکړې. د ایران د روغتیا وزیر اسنا خبري اژانس ته ویلي چې په هغه هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې په وروستیو دوه ورځو کې ثبت شوي. کی انوش جهان پور ویلی چې روغتیاي کارکون کې قوم تاسوول شوی او مشکوک کسان قرنطین شوی. د ایران حکومت د هغه هواد په نړیوالو هوایي ډګرونو کې ځانګړي معاینات کوي څو هغه هواد په کرونا ویروس د اخته کسانو د ورتګ مخنیوي وکړي او مثبتې پیښې وپیژندل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د دفاع وزارت د پالیسۍ د برخې لوړ رتبه چارواکی جان روپتر دو کلونو وروسته له خپلې دندې لرې شوی دی. د امریکا په سنا کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استضاء د محاکمې وروسته د ترامپ د حکومت د لوړ رتبه چارواکو د لرې کېدو لړۍ روانه ده. ولسمشر ترامپ پرون چهارشنبه په ټویټر له جان را ده مننه کړې چې امریکا ته ښه خدمت کړی، خو بلومبرګ خبری آژانس د پټو سرچینو په حواله ویلي چې جان را دا باور بایللی و چې د ولسمشر اجنډا سمه پر مخ یوړل شي او له دې عمله تر فشار لاندې و چې استعفا وکړي. جان را په 2013 میلادي کال کې د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال ټاکل شوی و. د ارمنستان مخکینی ولسمشر سرج سرکیزیان به محاکمه شي. هغه تورن دی چې په پراخه کچه په اداري فساد کې لاس درلود. په ارمنستان کې د ځانګړو تحقیقاتو ادارې د دسمبر په میاشت کې پر هغه تور پورې کړی و چې تر $1,000,000 زیاتې پیسې یې له هغې پانګې غلا کړې چې په 2013 میلادي کال کې بزګرانو ته د ډیزل تیلو د سبسیدۍ لپاره بیلې شوې وې. د ځانګړې ادارې د سرکیسیان د حکومت 15 لوړ رتبه چارواکي هم په اداري فساد کې په لاس درلودلو تورن کړي، خو ټولو دغه تورونه رد کړي. سرکیسیان ویلي چې پر ده لګېدلی تور سیاسي اړخ لري. سرکیزیان له 2008 تر 2013 میلادي کال پورې د ارمنستان ولسمشر و. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. افغان ولسمشر پرون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بریا د سند له ترلاسه کېدو وروسته ژمنه وکړه چې د افغانستان د خلکو دغه امانت به د دندې تر پای ته رسېدو وروسته د شفافو انتخاباتو په نتیجه کې بل ته سپاري.
ای وثیقه یک تعهد است، امانت را که ملت افغانستان به ما سپرده انشالله تعالی با سرافرازی به سر خاطر رساندیم.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو د اعلان په وړاندې محتاطانه غبرګون څرګند کړی او ویلي چې له نوي حکومت سره همکاري ته تیار دی، خو اروپایي اتحادیه اشرف غني ته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بری مبارکي ورکړې.
د اروپایي اتحادیه د افغانستان د ټاکنو د مهمو شریکانو څخه بلل کېږي، هم د تخنیکي لحاظ او هم د مالي لحاظ د مثبت نتیجې نه د افغانستان راتلونکي زعیم ته یا مشر ته اطمینان ورکړي.
د افغان ولسمشر انتخاباتي مهم سیال عبدالله عبدالله چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې له مخې دوهم ځای خپل کړی او د هغه پلویانو د ځان لپاره د جلا حکومت د جوړولو خبره کړې. آیا په اوس وخت کې په افغانستان کې د موازي حکومتونو جوړولو امکان لري؟
هغه څوک چې د موازي ساختارونو یا موازي حکومتونو اعلان کوي، زما په باور باندې په موقتی ډول باندې د خپلو پلویانو د آرامولو لپاره او د هغو لپاره چې دوی وتوانېږي د همدغه فشار له کبله یو څه سهم په حکومت کې واخلي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په یوې اونۍ په موده کې به د طالبانو بریدونه په سلو کې اتیا کم شي. د هلمند سلګونه ښوونځي ودانۍ نه لري. که په اوړي کې ماشوم زده کوونکي زده کړې کولی شي، آیا په سړه هوا کې؟
زموږ مکتب خونې نه لري، موږ په خیمې کې ناست یو. د حکومت څخه غوښتنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ چې یخ درس نه ویل کېږي.
ماشوم زده کوونکي غږ مو واورید چې وایي په سړه هوا کې درس هم نشي سم لوستلی. او په سیمه ییزو موضوعاتو کې به واورئ چې ایراني چارواکي وایي د نسکورې شوې الوتکې اوکراني الوتکې تور بکس تخریب شوی او بهر ته نسپاري. مننه چې ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه مو هم صافه وازی اوریدلی شي. البته د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی خبرونه هم هیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. اروپایي اتحادیه پرون ولسمشر اشرف غني ته د ولسمشري د انتخاباتو د بری مبارکي ورکړی او ویلي دي چې د داسې حکومت د جوړولو لپاره چې ټولو افغانانو استازیتوب وکړي د ولسمشر غني د تعهد هرکلی کوي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې بیا هم سولې لپاره د اروپایي ټولنې په افغانستان کې بیا هم د سولې لپاره د هڅو ملاتړ کړی. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما بیا له محتتنه غبرګون څرګند کړی او ویلي چې له نوي حکومت سره همکاري ته تیار دی. له بلې خوا د روسیې حکومت ویلي چې هیله لري په افغانستان کې د انتخاباتو پایلې او ورسره غبرګونونه به د افغانستان د لانجې د سوله ییز حل لپاره خنډ جوړ نه کړي. فرشته جلال زه تفصیل اوروي.
د اروپای ټولنې په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د دې ادارې د بهرنی سیاست او امنیتی پالیسۍ لوی استازي جوزف بورل له ولسمشر غني سره ټلیفوني خبرې کړې او هغه ته د بری مبارکي ورکړې ده. جوزف بورل له اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې د دې هرکلی کړی چې د افغانستان ټاکنیزو شکایتونو او څیړنو بهیر چې څو میاشتې وخت ونیو د ټولو خواوو په شراکت کې پای ته ورسید. د اروپایي اتحادیه د لوړتبه استازي د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کار هم ستایلی دی. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست او امنیتي پالیسۍ لوی استازي همداراز ویلي چې په افغانستان کې تل د اساسي قانون او دیموکراتیکو بنسټونو ملاتړ کړی دی. هغه په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو پایلو ته په اشاره کې ویلي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ د نوي حکومت سره همکاري ته تیار دي. جوزف بورل تاکید کړی چې اوس دا لومړیتوب لري چې په افغانستان کې د داسې سولې لپاره چې ټول برخه پکې ولري ملاتړ وشي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیشن به پوره اعلان وکړ چې اشرف غني 50.4% رای وړي او د ټاکنو ګټونکی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرون محمد اشرف غني ته د هغه د بری سند ورکړ. محمد اشرف غني وویل
ای وثیقه یک تعهد است، امانت را که ملت افغانستان به ما سپرده انشالله و تعالی با سرفرازی به سر خاطر رساندیم.
در ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د ټاکنو د بریالي کاندید تر اعلان وروسته د نړیوالی ټولنې خاموشي په ځینې رسنیو کې بیلابیلې پوښتنې او انګیرنې مطرح کړې. بلاخره د اروپایي ټولنې لخوا دا خاموشي ماته سوه. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد امان الله احمدزی بیګ آزادی راډیو ته وویل چې د هغه له نظره د افغانستان د ټاکنو د اروپایي ټولنې ملاتړ مهمه خبره ده.
ز فکر کوم چې د اروپا اتحادیه یو مهم د افغانستان د ټاکنو د مهمو شریکانو څخه بلل کیږي. هم د تخنیکی لحاظ او هم د مالی لحاظ د مثبت نتیجې نه د افغانستان راتلونکي زعیم ته یا مشر ته اطمینان ورکړي. په اتحادیه په راتلونکي کې هم لکه تیر د افغانستان حکومت سره په دیموکراسي، بشري حقوقو، نور مسایلو او بخصوص د صلح پروسې کې به دخیل وسی او نږدې نه کار به وکړي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استاذ دفتر یوناما د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د یو شمېر کاندیدانو اندیښنو ته اشاره کړې او ویلي دي چې ملګري ملتونه به د افغانستان د خلکو او د ټولو سیاسي ګوندونو په ګډون د افغانستان د دیموکراتیکو بنسټونو ملاتړ ته دوام ورکړي. یوناما ویلی چې دوی په افغانستان کې له نوي حکومت سره همکاري ته تیار دي. یوناما په خبر پاڼه کې چې پرون خبر سو ویل سوي چې په افغانستان کې ټاکنیزو ادارو ته به پرې مشوره به ورکوي چې د کاندیدانو له لوري د درک وړ غوښتنې وکتل سي او سرته ورسیږي. د افغانستان جمهوري ریاست ته کاندید عبدالله د انتخاباتو پایلې رد کړي او ځان یې بریالی اعلان کړی دی. وسوالو طالبانو ویلي چې ټاکنې جالبې او د سولې د بهیر له محتوا سره اړخ نه لګوي. په عین وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان د ولسي جرګې له مشر میر رحمان رحماني سره په کتنه کې ویلي چې دوی هیله لري چې د ټاکنو په وړاندې غبرګونونه او د ټاکنو رد به د افغانستان د لانجې د حل لپاره خنډ نه جوړوي. د روسیې د خبري اژانس تاس په حواله سرګی لاوروف د عبدالله او د وسوالو طالبانو خبرګون او وروستیو خبرو ته په اشاره کې ویلي چې دوی امید لري چې د افغانستان د جمهوریت ریاست د ټاکنو پایلې او ورته پیښ خبرګونونه به د افغانستان د نننه د هغو ستونزو د حل مخنیوي نه کوي چې افغانان له ډیرو کلونو راهیسې ورسره لاس او ګریوان دي.
د افغان ولسمشر انتخاباتي مهم سیال عبدالله چې د ولسمشری د انتخاباتو د نتیجې لمخې دوهم ځای خپل کړی. د انتخاباتو نتیجه ندم منلی او خپل ځان بریالی اعلان کړی. د غراز او پلویانو د ځان لپاره د جلا حکومت د جوړولو خبره هم کړې ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان وروسته په یو بحث کې د چارو لکتون کې محمد جان رسول یار څخه دا پوښتنه کړې چې آیا د په نظر په اوس وخت کې په افغانستان کې د موازي حکومتونو د جوړېدو امکان شته؟ ښاغلی رسول یار په ځواب کې وویل
دا که چیرته د نوې ملسیزه خبره وای هغه وخت او هر یو ډلې ټپلې په خپل لاس کې دشته اصله او بهرنی ملاتړ په سره داسې اظهارات هغه وخت کې تشویش پارون کیو او مشکلات خلقول شو. اما تاسو په هیګي چې اوس د افغانستان اساسي قانون موجود دی او د اساسي قانون پر رڼا کې ټول ټاکنو قانون موجود دی او بیا لاغه نورسته ټاکنیز کمیسیونونه دي، همدغه کمیسیون چې څوک بریالی اعلان یې هغه باید حکومت جوړ کړي او هغه څوک چې په راتلونکي نږدې کې د لوړې مراسم تر سره کوي د افغانستان د قضایي قوې د سترې محکمې د رئیس په وړاندې، نو هغه د افغانستان رسمي ولسمشر دی او دوی باید د خپل صلاحیتونه چې اساسي قانون ورته پیشبینی کړي دي هغه باید درې ګونو قواو کې هغه عملي کوي او د افغانستان د ولس نه بس ازتوب کوي. خو هغه څوک چې د موازي ساختارونو یا موازي حکومتونو اعلان کوي زما په باور باندې په موقتی ډول باندې د خپل پلویانو د آرامولو د پاره او د هغو د پاره چې دوی وتوانیږي د همدغه فشار لکه بل یو څه سهم په حکومت کې واخلي او یا دا چې بهرنۍ ملاتړ د ځان سره لري هغه دا جنجال په لوی لاس خلقول غواړي، نو بیا دا نتیجه ته راجوتیږي چې متحده ایالات په ټاکنو او د ټاکنو په فایل باندې باورمن نه دي او هغه ته لمړیتوب سوله لري.
ځینې فکر کوي چې دا سي ډول سرګندونو تر شا یو څه کېدلی شي
ضرور په تیر کې چې مونږ کتلې دي یا مولست دي یا عملاً د دې تاریخ شاهدانو په 2009 کې څه وشول، همدغه سی یو موازی ساختار لپاره ډیر تلاشونه وسول، همدارنګه په 2014 کې چې وسول د معلومیږي چې غربیان یا دلته څوک راغلي حضور لري نظامی اغوی د واحد مرکزی او قوي حکومت په حق کې نه دي بلکې دلته یو ضعیفه او داسې یو اداره چې دوی ته محتاج وي هغه سی اداره منسره وړي چې دوی بیا هر نو په هغه باندې ایمال دی نفوذ ولري کچیر دلته مقتدر حکومت موجود دی، نو بیا په هر بخش کې لکه حامد کرزی چې دوی ته جواب ورکوي یعنی امنیتی تړون پر هر مادي باندې تاسو وګورئ چې هغه د امریکای د هر چارواکي سره ډغری وویل او حتی په یو کتاب کې کریم خرمی راوړي چې مونږ هغه ته د ټیکاو دلته ویل شرایط هم پیش کړل د سولې جم دا بن زغه ځانګړی اساس هغه ورته وایي چې دلته سولې او ارامي موجود دی، بیا امریکای عسكر کله څوک پریدي، نو ډیر معلومیږي چې د امریکایان دلته د مقتدر قوی او واحد حکومت حمایت کې نه دي، نو دلته خدای نه خواسته د ډاکټر صاحب د عبدالله دوی موازی ساختار زور اخلي او دوی رښتیا هم خبره چې وکړله په احساساتي حالات کې او دوی په عمل کې پلی کوي او دوی خپل ګوندی حمایون چې دوی سره په انتخاباتو کې دي مرستندویان هغه سره ګډ موازی حکومت اعلان نه ول دي تر شا یو سناریو شته او دا سناریو منتج کیږي بیا هغه ته چې دلته دا دوړه انتخاباتي ټیکټونه په خپل کې په جنجال کې سره واچي دوی بیرته محتاج شي امریکایانو ته او امریکا ورته وایي چې بل چاره او بل لار نه لري غیر له دې چې هغه سوله چې د دوه نه راپورته کیږي هغه باید په کابل کې هغه عملی کړي.
د چارو کتونکو محمد جان رسول یارو چې د ولسمشرې د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان وروسته د همدې نتیجې په اړه د ازادي رادیو په یو بحث کې په دې اړه چې آیا د امکان شته چې په افغانستان کې په اوس وخت کې موازي حکومتونه جوړ شي خپل نظر سره شریکو. البته د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي بحثونه مرکه او راپورونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي چې بیا هم واوري او ولولي.
چی خواهد بود؟ چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیمای زور است کبیر
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي پټاپو کې په اونیس پروګرام کې به هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتیجې خبرې کوو. د ولسمشرۍ انتخاباتو نتیجې تر ډیره نړیوالو ورسپانو هم پام اړولای. سفیر الله ستانه زیته به خوښ شو.
واشنگتن پوست امریکایي ورسپانې د افغانستان د ولسمشري ټاکنو د پایلو تر اعلان وروسته په تازه را جوړ شوې لانجو یو مقاله لیکلی. په مقاله کې راغلي دواړو ولسمشر اشرف غني او اصلي سیالي عبدالله عبدالله ځانونه بریالي اعلان کړل. د ورسپانې په لیکنه دا اعلان داسې وخت وشو چې افغانستان په یو خورا سیاسي پړاو کې دی. له یوې خوا طالبان له امریکا سره د همدې میاشتې په پای کې د سولې د مشروط تړون د لاسلیک خبره کوي، او له بلې خوا د ورسپانې په لیکنه د ټاکنو په پایلو باندې کړکیچ به افغانستان د ناورین په لوري بوزي. د لیکوال په باور د افغانستان حکومت اړ دی چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره واحد دریز ولري. په دوام کې راغلي د افغانستان د سپتمبر میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنې د درغلیو، سرغړونو، بې نظمیو او تخنیکي ستونزو له تورونو سره مل وي، او همدا تورونه د دې لامل شول چې د رایو بیا شمیرنه اوږده او د پایلو اعلان وخت ونیسي. واشنگتن پوسټ رسپانی لیکلی چې غنی او عبدالله آن د 2014 کال له جنجالي ټاکنو د یو بل پخوانی سیالان یادېږي. دواړو د شپږ کاله مخکې ټاکنو په پایله کې ځانونه بریالي اعلان کړل، او د ورسپانې په باور افغانستان د سیاسي ناورین تر بریده ورساوه. خو هغه وخت د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب کړکیچ پای ته ورسید، او دواړه د جمهوري ریاست او اجرایه ریاست په څوکیو څو کاله پاتې شول. وال ستریت جورنال ورسپانې لیکلي په افغانستان کې د اشرف غني د دویم دور جمهوري ریاست تایید شو. د ورسپانې په لیکنه په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره د سولې تړون ته د رسیدو لپاره هڅه کوي، د ښاغلي غني مخالفین ګواښ کوي چې موازي حکومت جوړوي او سیاسي نارامۍ به رامنځته کړي. په دوام کې راغلي د ښاغلي غني سیال عبدالله عبدالله د یو ټول شموله حکومت د جوړولو خبره کړې، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی چې خپل حکومت به څنګه جوړوي. وال ستریت جورنال رسپانی لیکلی د عبدالله په مقابل کې به اشرف غنی دویم وار صحنی تراشي، او له طالبانو سره به د افغانستان د اتلس کلن جنگ د پای ته رسولو په هدف د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ونیسي. ورسپانی د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت په موافقه هم تمرکز کړی، او لیکلی دي چې که د وو ورځو په موده کې د تاوتریخوالي کمښت ښه وارزول شي، د امریکا او طالبانو تړون به لاسلیک شي. په دوام کې د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو پایلو له اعلان وروسته د طالبانو ګواښ ته هم اشاره شوې چې ویلي دي دا کار به د سولې پروسه زیانمنه کړي. وال ستریت جورنال ورسپانه د سیاسي کارپوانه په حواله لیکي د ښاغلي عبدالله په شمول ټولې سیاسي څېرې چې د اشرف غني د بیا انتخابېدو مخالفه دي ښایي د سولې د هڅو د تخریب توان ولري. د کړکیچ د نړیوالې ډلې د افغانستان د چارو کارپو اندریو واتکینسن وال ستریت جورنال ته ویلي دي دا د طالبانو په ګټه ده چې سیاسي مخالفان د افغانستان له حکومت واټن ولري. د ښاغلي واتکینسن په لیکنه عبدالله عبدالله او ټول سیاسي مخالفان غواړي چې د حکومت له حضور پرته له طالبانو سره په خپلواکه توګه مخ شي، څو په نتیجه کې خپل دریز خوندي وساتي.
ازادي راډیو او ریډیو افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کوم د غرض د طالبانو او امریکا ترمنځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت موافقې په باب واورېدل دي. افغانستان د حکومت یو جګپوري چارواکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی ازادي راډیو ته ویلي چې د تاوتریخوالي د کمېدو په یوه اونۍ کې به د طالبانو بریدونه په سلو کې اتیا کم شي. د غرض د دغې موافقې له مخې به د افغان او امریکایي لوري هم پر طالبانو هیڅ برید نه کوي. تفصیل د امید زهیر مل په راپورټ کې اورو.
که څه هم د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک کلاسیک شوی نه دی، خو د دواړو لوریو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمېدو د هوکړې جزئیات ازادي راډیو ته رسیدلي دي. د سولې پر موضوع د حکومت یو پوه چارواکي ازادي راډیو ته د نوم او غږ نه خپرېدو په شرط وویل د تاوتریخوالي د کمېدو اونۍ کې به د طالبانو بریدونه اتیا سلنه راکم شي. سرچینه وایي طالبان اوس مهال په ورځني ډول نږدې 15 بریدونه کوي، خو دا شمېر به 15 ته راټیټ شي. د سرچینې په حواله د تاوتریخوالي د کمېدو د نیټې پر مهال به طالبان پر هیڅ خار برید نه کوي. د امریکایي ځواکونو پر نظامي مرکزونو به هم هیڅ ډول ډزې نه کیږي. خو د افغان ځواکونو یوازې لوی نظامي مرکزونه لکه قولي اردوګان او کندکونه به تر برید لاندې نه راځي، او پر لویو لارو به هم د طالبانو لخوا هیڅ ډول عملیات نه کیږي. سرچینه زیاتوي د تاوتریخوالي د کمېدو د نیټې سره سم به افغان او امریکایي ځواکونه هم پر طالبانو هیڅ ډول تهاجمي عملیات نه کوي، خو که چیرې طالبان پر افغان ځواکونو کوم برید کوي، افغان ځواکونه به دفاع کوي او امریکایي لوری به د افغان ځواکونو ملاتړ ته وردانګي. د تاوتریخوالي د کمېدو د نیټې پر مهال به د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ ګډه نظامي شبکه جوړیږي چې په ورځني ډول له دې بهیر څارنه وکړي او ټول معلومات یې په دوحه کې له طالب لوري سره شریک کړي. د سولې مشورتي جرګې مرستیال کمال صافی هم وایي له دوی سره د تاوتریخوالي د کمېدو په اړه یو شمېر موضوعات مطرح شوي دي. خاغلی صافی په خبره د تاوتریخوالي د کمیدو وخت به پوره وورزی وي
چې لوی شهرو کې به حملات نکېږي د امریکایانو په بیسونو به حملات نکېږي اتیا فیصد به داخلي جګړه راټیټه شي په غټو خارونو کې به حملات نکېږي یعنی د ټولینا په پورته کچه به جګړه نکېږي
د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی هم پرون د ټولو ولایتونو امنیه قماندانانو په ګډه غونډه کې وویل چې د تاوتریخوالي د کمیدو نیټه به تر 15 ورځې وروسته پیل شي خغلی اندرابی زیاته کړه دوی د طالبانو د بریدونو د مهار لپاره تیاری لري
نیروهای دفاعی و امنیتی
د وای د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونه د دې مرحله لپاره بشپړ چمتووالی لري موږ نه یوازې د وضعیت ته متوجه یو بلکې د خپل خاورې لويشت لويس خدفات ته تیار یو همدا ډول د سولې اړوند هر ډول هوکړه تجمن یو
صلح هم هستیم
د طالبانو یو سرچینه هم ازادي رادیو ته وویل چې د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې پر مهال به افغان ځواکونه شپنی عملیات هوایی بریدونه او نور پای ته رسوي تر خو به طالبان هم لوی بریدونه نه کوي که څه هم له طالبانو سره د امریکا د سولې هوکړه لیک لاسلیک شوی نه دی خو ویل کېږي چې د دې هوکړې په متن کې د تاوتریخوالي د کمیدو سربیره پر اوربان هم تمرکز شوی خدا کرنه ده چې اوربان به افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو لپاره وړاندې عملی شي او که د دواړو لوریو ترمنځ به د سولې خبرې اوربان ته زمينه برابر کړي امید زهیرمل ازادي رادیو کابل
په فرانسه کې د تاوتریخوالي د کمیدو په باب مو واوریدل د پکتیا په اورګون ولسوالۍ کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ بیا یو غونډه جوړه شوې و نور هلې د ازادي رادیو سیمه ایز خبريال نجیب الله الخیل پر پورت کاورو
د برنامه یو تابع کوونکی محمد الله همتیار ازاده رادیو تول د دې پروګرام مخدده چې افغان ځواکونه وستایي
دغه پروګرام دې خاطر متنظم ده چې امنیتی ځواکونه وستایي امنیتی ځواکونه په ډیرو سختو شرایطو کې ډیره خې دنې تر سره کړي موږ د دوی لبرکته په آرام ژوند کوو دوی د انتخابات لپاره ډیر ښه تدابیر نیولې ول او ډیر د امن فضا کې انتخابات تر سره شول نو په دې خاطر نن موږ د دوی ملاتړ غونډه نیولې
پکتیکاوال قومی مخاور او مدنی فعالان وای په افغانستان کې شته پرمختګونه د افغان ځواکونو د قربانیو نتیجه ده دوی زیاتوي د پیاوړو ځواکونو پرته د قوي نظام شتون ممکن نه دی قومی مخاور حبیب الرحمن او مدنی فعال عبدالقیوم حلیمی وویل
موږ ځکه د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو ملاتړ او د دوی قربانیسته یو چې د دوی قربانیو په نتیجه کې زموږ هیواد پرمختګ کوي او اوس په دې برخه کې زیاتې لاسته راوړنې لرو
موږ باید یو قوي نظام ولرو د خپل نظامی باید چې امایا کو زموږ نظامان دغه ضرورت لري چې د خپل بولوسونه ورسره کومک همکاري وکي او څنګه په څنګه ګرځي د دوی سره ودرېږي
بلل ته په پکتیکا کې د افغان امنیتی ځواکونو منسوبین وایي له افغان ځواکونو ولسی ملاتړ سره د دوی روحیه پیاوړی کیږي د پکتیکا د امنیت قماندانۍ وایان شاه محمد آریان ول دا ډول غونډې پر افغان ځواکونو د ولسی ملاتړ څرګندونه کوي
دوی مورال د دشمن په وړاندې لا قوي کیږي او دا په دې معنی نه چې دوی په خپلو سرتیرو باندې باور لري واقعا د ویاړ ځای دی او ښه احساس لرو او د دغو ولسونو نه موږ د زړه له تله مننه کوو او دوی ته ډاډ ورکوو چې د دوی ساتنه به د خپل سر په قربانۍ او د خپل د تن وینې د دوی نه نظرانه کوو او د دوی د ننګ ناموس او د ژوند نه او سر و مال نه به ساتنه کوو
د پکتیکا د اورګون اوسیدونکو داسې مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ غونډه جوړوي چې د سه شنبه پر ورځ د افغانستان منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل ټیم د بریا په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل د هیواد سیاسي شرایط نوی بڼه غوره کوي او طالبان د دې سیاسي بهیر برخه ګرځي ولسمشر غنی زیاته کړه ژمن دی چې ټول افغانستان ته به سوله راولي خو طالبانو بیا په ویل امه کې د محمد اشرف غنی بیا ټاکنه غیر قانوني او د سولې د روانې پروسې له محتوا سره په تضاد کې بللې ده
ایرانی چارواکو ویلي چې د نسکور شوی اوکراینی الوتکه تور بکس تخریب شوی او هغه به د معلوماتو د سیړنې لپاره کوم بهرني هیواد ته ونسپاري فرشته جلال زینور جزات اوروي
د اوکرين د نړیواله هوایی کرشي او مسافرونکو الوتکه د جنوري په 8 نیټه د تهران له نړیواله هوایی ډګر تر الوتو لنډ شي به ورسته د ایران لخوا وبشتل سو په پیښه کې یو سلو شپږویا کسان ووژل سو چې دوه تیا ایرانیان او دریش پته د کاناډا اتباو چې ډیره په خټه ایرانیانو په الوتکه کې د افغانستان اوکرين بریتانیا او جنینو ورو هوادونو وګړي هم ووژل شو د ایران پاوز تر پیښ څو ورځې وروسته ومنل چې ساهوانی الوتکه وشتې وه. اوکراین او د هغو هیوادونو حکومتونو چې وګړي په پیښه کې ووژل سو غوښتنه کړې چې د دې پیښې په اړه هر اړخیز او خپلواک تحقیق وشي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو تیره اونۍ ویلي وو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف یې ټینګ کړی چې د اوکراینی الوتکې د ویشتل کېدو او سقوط په اړه باید هر اړخیزې څیړنې وکړي. د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې د مسافرونکو الوتکې تر ویشتلو څلور ساعته مخکې د ایران پوځ په عراق کې د امریکا پر پوځي اډه راکټي حمله کړې وه او د ایران پوځ ته بیړنۍ حالت اعلان شوی و. د ایرانی رسنیو په حواله محمد جواد ظریف ویلي چې هغوی حق لري چې په خپله د الوتکې بلاک باکس یا تور ډبه وڅېړي او د تور ډبې د څېړنې پروسه کې هم حضور ولري. ظریف زیاته کړې چې ایران به قطعاً د الوتکې تور ډبه چې د پرواز په اړه ټول معلومات پکې ثبتېږي د څېړنې او تحلیل لپاره بل چاته ونه سپاري، خو هغه ویلي چې ایران له نورو هیوادونو سره په خبرو لګیا دی، په ځانګړي ډول له اوکراین سره پر دې خبرې کوي چې د پیښې په اړه څرنګه څېړنه وشي.
یو ځل بیا په مکرې ته مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون افغان ولسمشر اشرف غنی ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بری رسمي سند ورکړ. ولسمشر اشرف غنی په یو جوړ شوی غونډه کې وویل د افغانستان د خلکو د یووالي لپاره به کار کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد سره پرون په ار کې وکتل. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې کتنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې تاوتریخوالي د کمیدو پر موافقې خبرې وشوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي حکومت هیل لري چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو د پایلو اعلان به د سولې لپاره په روانو هلو ځلو منفي اغیز ونه کړي. د جرمني پولیس وایي فرانکفورت ته نږدې د هناو په ښار کې د ډزو په دو پیښو کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. د ایران په قوم ښار کې دوه تنه چې په کورونا ویروس اخته پیژندل شوي وو مړه شوي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د دفاع وزارت د پالیسۍ د برخې جک پوړي چارواکي جان روب تر دو کلونو وروسته له خپلې دندې لرې شوی دی. د دې او ځینې نور خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې دوه اونیزې خبرونې لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو تر هغه وخت مخکې به په هلمند کې د پوهنې وضعیت کتنه وکړو. د هلمند سلګونه خونځي ودانۍ نه لري. د هلمند پوهنې د ریاست مسؤلین وایي تر 200 ډیر خونځي ودانۍ نه لري او مسؤل هم د پوهنې پخوانی رئیسان دي. خو ستونزه دا ده چې اوس چې دغه خونځي ودانۍ نه لري او هوا هم سړه ده، آیا ماشوم زده کوونکي کولای شي چې په سړه هوا کې درس ووي؟ د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال الیاس دایی یو تفصیلی رپورت لري.
هوا سړه ده. د لشکرګا جنوب لورته لږ لري د ناوی ولسوالۍ په لوی کلی کې د دې شونځي زده کوونکي ټول تر خیمو لاندې درسونه وایي. که څه هم د دوی ډیر کم غیر حاضري کړې ده، خو د یخې هوا څخه شکایت کوي. ډیر واړه زده کوونکي راته وایي والی صاحب د دوی د شونځي ودانۍ ور جوړ کړی چې د اوسنۍ یخنۍ او راتلونکي ګرمۍ څخه په امان پاتې شي.
زموږ مکتب خونه نه لري، موږ په خیمه کې ناست یو. دوکمات غوښتنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړي. یخ یې انداز نه ویل کېږي، سړی نه راتلی شي، نه شوق به راځي.
موږ مکتب خونه نه لري، سیمپونه نه لري، په دې خیمو کې یخ دی. هر ورځ باران تر د خیمې لاندې تر خیمو اوبه لاندې سي.
د ولسوالیو پرته په لشکرګا کې ډیر داسې شونځي شته چې ودانۍ نه لري یا د زده کوونکو د ډیروالي له امله پخوا جوړې سوي ودانۍ ورته بسنه نه کوي. د هلمند د پوهنې رئیس وایي پخوا تر دې نه یوازې طالبانو په خپلو سیمو کې د شونځیو د ودانیو د جوړولو اجازه نه ورکول، بلکې د وخت مسؤلینو هم دغه برخې ته ډېره پاملرنه نه ده کړې. محمد داوود شاه سفاری ازادي راډیو ټول د ټولو 215 ډیر شونځو څخه چې وداني نه لري دم غړې پر دو او یا تعمیرونو کار شروع دی.
دا اوس 25 وداني تر کار لاندې دي چې او د دو او یا وداني چې دی هغه به هم په غسمو کې چې وز طالبانو په ولکه کې وي هغه اجازه نه ورته ورکوله. به دغه موضوعګان مو د کلی پراختیا وزارت، د معرف وزارت، مالی وزارت اړوند شریک سوي دي. هلته پریکړه پر داسې وي د نړیوال بانک سره چې هغه پروژې شرکتو ته وتور کې چې په غسمو کې هم وداني جوړې کو او څلور دیش وداني چې د شار او امنیتي ساحو کې مینه ولې دي هغه به هم په دنیوي هم خام کې پیل سي، یعنی پر نیویم کال کې به مشتری یو څلور دیش وداني پوری جوړې کو. او بل اړخ څخه په هغه سیمو کې چې مکاتب وداني نه لري موږ تقریبا تر نیوي زیات کورونه د ځکونکو د لپاره پکرایه نیولې دي. همدارنګ مو په ځینو مکاتبو کې چې وداني کمی دي هلته مو تقریبا تر 200 زیات خیمه ویشلې دي تر څو ځکونکو دغه څخه ګټه واخلي.
د هلمند د ټولو شونځو څخه چې 415 درشي دي 215 درشي وداني نه لري چې د ټولو شونځو نیمای کیږي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی او د کابینې د شمیر وزیرانو سره د هلمند پر معارف جدي بحث کړی دی او په راتلونکي کال کې به اکثر شونځو ته ودانی جوړ شي.
د ودانی د پاره د تاسو ته معلوم دی چې دو زلیل ولسمشر سره زما ملاقات وشو، بیا دو زلیم وزیر د معرف سره او وزیر صاحب د انکشاف دیهات سره هم دا سره وزیر د مالی سره چې زمونږ غوښتنه همدا و چې د هلمند د جنګ ځپلي ولایت دپاره چې په ټولو برخو کې صحیح کار نه دی شوی، خاصتا د معرف په برخه کې کار نه دی شوی، چې په دې اکله مونږ سره د 216 دیرش مکاتبو تعمیرونو جوړولو وعده وشو چې عملاً د اویای کار شروع شوی دی چې او د نورو کارونو دپاره هم سروې روان دی، ډیزاینونه جوړیږي او بلاخره زینه تعینیږي او مرکز نه به بودیجه غوښتل کیږي. خوشبختانه منګه د افغانستان په سطح د معرف لپاره ټول هغه ضرورتي ځمکې چې د دوه ضرورت ټول په واکه ورکړي، مشکل په دې برخه کې نه لرو.
د هلمند په هنی ریاست وایي د ولسوالیو د اوسیدونکو د شمیر په نسبت ټول 415 در شونځي هم چې په تشکیل کې ورکول سوي دي کم دي، اما امکان لري راتلونکي کال د شونځو په شمیر کې د پاموړ زیاتوالی راسي. په دې ولایت کې د نامنو یو غربت لامل نږدې شپږ نیم لکه ماشومان شونځوی ته نسي تللی. په هلمند کې 215000 زده کوونکي شونځوی ته ځي چې نږدې 6000 نجونې دي. په اکثره سیمو کې ډیر خلک ځکه خپل لوڼې شونځوی ته نه پرېږدي چې د نجونو دپاره ځانګړی شونځی او ښځینه ښوونکي نه لري چې د پوهنې د ریاست په خبره د دوی اړوند وزارت لخوا په راتلونکي تعلیمي کال کې د یادې ستونزې د حل کېدو ژمنې هم ورسره سوي دي. محمود ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلام، نوم یې ومنئ. د بشري او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیګناهۍ د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمې په ډول د خبرونې د موضوع په اړه راته وغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشري حقونو په لړه کې زموږ او ستاسو یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجني یا مجني علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوي سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا سراندولۍ ته یا محکمې ته چې هغه راسي د جرم د نفع په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجني او د مجني علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی، دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دای باغ جزی ترین قضیه نپوتی کچیر تا دی قضایه و نه یو جز دی قضیه پادیسو یا عمدن یا سهوند دا قضیه پتکرلا نو پده که قانون دتا بیا جزا او مجازات تا کلیدی نو بنا اندی شهود احضار پا قضیه که دیر اڑینه او ضروره ده خدای نخواسته دستی نسی چی بدون دی احضار دی شهود چی متهم مطالبه و کی او څوک حاضر نکی او بلاخره د جانب مقابل خو همدا غسه راسی په دې باندې شهادت ورکی او خود او په دې باندې جرم د لطرفه د مجنی علیه شهادت ورولسی بلاخره دغه کس چې دلته دیده شهود و نمنل سول او پا دی بانده جزا تهینی سی او ده تسازا ورکل سی او دای خدا نخواسته بیگنا بی مورد پا زندان که و نوریگی نو دی شهود دی اثبات دی جرم لخاطره یا خموگوتاس مدارک لرو چه اغا اغا عناصر دی دی چه اغا اسباب دی جرم پی باقی کیگی لکه جارحه شایان یا قاتله شایان گونده چه اغا توپاک و غیره وسایلی دیگه ترچنگ دی شهود پا قضیه که احضار اول او دیگه نپکتن اکول ده اڑین او ضروره ده پیده موضوع
که چره یو پیخ را منزده که گی او پا دی منز که شاهد نوی نو پا هغه صورت که ده جرم یا ده بیگناهی ده اثبات لپاره چکول پا کاروی
که بیو قضیه پیخی گی او ده قضیه ده اثبات یا ده نفی لخاطره چکول پا کار دی ده په کشفی ارگانونو پوری تعلق لري او د ساراندوال د زکاوت او د وخیرتوب هغه باندې ضرور ده چې ساراندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کی او د جرم په ثابته کی د کشفی ارگانونو ته ضرورت دی چې کشفی ارگانونه په دې اړه خپل څېړنې پیل کی. البته نن سبا وسایل دی الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی محل د کار دی او انډیوالی ده په دې رابطه کې نو دلته هم د اقاربونو پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه د کار د محل نه به پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو لاړه چیرته لاړه نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفی ارگانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوه او تجارب په اساس باندې کوای سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی په څه وخت کې کړی دی له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی یا سړی د کور نه راستل سوی دی په دغه کور کې څوک راغله د چا دروازه وټه کوله څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې هغه وایي زه به فلانکه یمه څوک دې پکار دی فلانکه مې پکار دی دومره خبرې خو څوک ورکې کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله دا له کوره سوی که بیرون بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی چیرته روان وه آیا روانو پیاده له چا سره روانو چا سره په موټرسکیل و چا سره په موټر و چی شوه نو دغه د کشفی ارگانونو د تجارب او د خبرې په اساس باندې کېدای سي چې یا د اول خو مزنون پیدا کی دویم د قضیه په اړوند باندې شواهد درته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سنبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدی منع کړي که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول دا څوک چې شهادت ترازی شواهد ترکی شهادت ترکی دا باید دغه اسرار افشانه کی زکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکی دغه مکمل هویت که افشا کیږي که دیسی د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه د تهدید سی دلته د تستونزه پیخی سی او ستونزه ولاړ سی. نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی. نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي هغه راسي دلته د محکمې او سراندوالۍ ته وایي چې دا کس بېګناه در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرام دی هغه ته زیربتو ادارو ته نو دغه هغه قبلېدی نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندواله کې. نو دغه موارد دی چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
او کچری شاهد کچری مثال د وی پی کې شاهد راځي یو ځل شاهدی ورکوي خو بیا ورسته نه حاضرېږي یا فرضاً کچری دروغ ویل کېږي په هغه مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
کچیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې تبن دغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ری شهادت ورکي بیا چې کله بل ورته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه دای نه راځي نه حاضرېږي د شهادت. نو بنان مونږ درې نه و جرم لرو چې هغه یو قباحت دی جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې. په جنحه کې 15000 افغانۍ په جنایت کې 10000 افغانۍ د جریمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او سراندوالۍ ته دا جوت اسول او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې دروغ ورته ثابت سوله نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي د محکمې لپاره چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه بغه سره به د خپل شهادت وړاندې کی. کچیر ته دای دروغزن ثابت سو په قضیه کې به د محکمې له طرفه دای په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو دا د دیونه خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شروا باندې برابر کړل دا که شروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بځه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجيبه دي کوونه
رغه اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپريږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیر زایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
زیم زمره پر دی نړۍ لما اتل نستا پر هندو سندو پر تخارو پر کابل نستا بل پزابل نستا لما اتل نستا غشی دمن میزی برېښنا پر میرچمنو باندې پژوبلا یونم یرغالم پر تختیدونو باندې پر ماتیدونو باندې لما اتل نستا.
په پښتو کې د امیر کروڑ لومړنی حماسي شعر و چې زمنګ همکار محبوب شاه محبوب تر واوراو.
د زمنګ دستر ګوړان دی غنی ګورات ستیرې یو باتور ملت غرقېږي
د حماسي شعر په حق لا څومره په هیګي
قصایت حماسي کېدای شي، غزلونه حماسي کېدای شي، قطعات او نور منظوم کلامونه سدي ویناوي شي، هغه کېدای شي چې موږ هغه ته حماسي وو.
خدایا دا دې سرا وکړه چې یو نر دې را پرنه خو
حماسي شعرونه ارزښت لري او په خلکو یې اثر څومره دی.
خاصه هغه څوک چې هغه د ادبیاتو محصل پاتې شوی وي، دغه احساسات د شعر سره لکه امواج دغه سیخته پورته کیږي. د حماسي اشعارو تاثیر به چې څومره عمیق وي، څومره ژور.
هر کمره ته چې تکیا شو لکه شګانا شړیږي. هر کمره ته چې
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د حماسي او حماسي شعر توپیر څېړو، بیا د حماسي شعر لرغونتوب ته تم کیږو، په اخر کې مرکه هم لرو. زه وګمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
خدایا سرنګ بدل شو د افغان درانه خوبونه په هر چا چې ممتکی شو په پرده یو پلورل کی.
قدر من اوردونکو، حماسه چې د ادبیاتو یو ځانګړې برخه ده په لغت کې زړورتیا او شجاعت ته وایي. حماسه غیلې کې نه ته ویل کېږي چې داستاني بڼه او قهرمان ولري. قهرمان باید له عادي انسانانو څخه لوړ کارونه ترسره کړي، داسې چې د لوستونکي په زړه ذوق او فکر ژور اثر وکړي او انسانانو ته یو ډول هیجان پیدا کړي. راځو حماسي شعر ته. حماسي شعر هغه شعر دی چې د یو کس یا ټولنې ویاړنه پکې راغلی وي. حماسي داستاني شعر له لیکلو او نه لیکلو داستانونو سره سروکار لري. په هغه کې په یوې تاریخي دوره کې د خلکو د عواطفو، احساساتو او پهلوانۍ سپړنه شوې وي. په حماسي شعر کې احساسات، واقعیت، مفکوره، عواطف، آهنګ، ابتکار، خوند او ښکلا ټول یو بل ته اوږه ورکوي او په نتیجه کې د هندارې په څیر د ټولنې مخې ته درېږي. د حماسي شعر پاک له نور معلومات له لیکوال او ژورنالیست عصمت الله قانی څخه اورو.
حماسه عربي کلمه ده، یعنی خوځول او پنځول او یو شی تحریکول یا په احساساتو راوستل یا په اشتعال باندې راوستل یا په اصطلاح باندې یو دغسې څوک تر اغېز لاندې راولي، تحرکات ولري. هر هغه منظومه او منصوره وینا چې انساني عواطف وخوځوي، هغه ته اشتعال ورکوي او هغه انساني عواطف متحرک کړي، هغه حماسي وینا ده. د ادبیاتو په ژانرونو کې تقریبا لنډې کیسې حماسي کېدای شي، اوږده داستانونه حماسي کېدای شي، قصایت حماسي کېدای شي، غزلونه حماسي کېدای شي، قطعات او نور منظوم کلامونه سدي ویناوي شي، هغه کېدای شي چې موږ هغه ته حماسي وایو.
اکثر عام وګړي حماسه او حماسي شعر سره ګډوي. دوی ته توپیر دومره نه ښکاري. د علوم اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال وجی الله شپون وایي چې حماسه او حماسي شعر دواړه د انسان د فطرت تصویر او د شدیدو جذباتو څرګندونه ده.
اتلولي، میړانې په داستاني بڼه باندې بیانول دا حماسه ده. نور حماسي اشعار چې هغه کې هم د وطن د دفاع لپاره ویل کېږي، مثلا رزمی وي، حماسي وي، جنگي مسائل وي، دغه حماسي اشعار دي. خلکو کې یو تحرک پیدا کوي، یا مثلا د یو معشوق ستاینه کی آلته معشوق ډیر ستونزې ګالي مثلا کنه، دغه خپل دغه مسائل بتر اگرځي هغه قهرمانۍ ته حماسي اشعار البته دغه خصوصیت لري.
په حماسو کې د مهجورو او ارزومندو اوسیلی، د دردمنو آه و فریاد او د مظلومو ژړا له ورایه په ترژدي ډول ښکاري. یو شمیر خلک بیا هر وطني شعر ته د حماسي شعر په سترګه ګوري، حال دا چې حماسي شعر ځان ته خپل بیلې ځانګړنې لري. سید نظیم سعیدی چې په دې برخه کې مقاله لیکلې پاړی وایي،
په حماسي شعر کې تر ټولو یو مهم بحث دا ده چې مسایل باید په ملی، په قومي او نړیواله کچه مطرح شي. دویم بحث پکې د اتلولۍ یا د میړانې دی، او دریم بحث د دغه ګټو د خوندیتابه بحث دی. څلورم بحث پکې دا دی چې الفاظ د سینوی لکه ساده الفاظ. په حماسي شعرونو کې تر ټولو مهم باز د شعر داستاني والي دي. په هوادونو کې حماسويون کې شاعران د ګوتو په شمار وي. تاسو غنی خان وګورئ یا کاظم خان شیدا وګورئ، هر هغه څوک چې حماسي شعر لیکي د پخپل په دین پیږي چې زه حماسه لیکم. کته په پوښه ورته لیکلو کې پرته لشک دا به مصنوعي کې دوه خواته زی خارق العاده حالت کې ته یو بیل حالت کې یو بیل احساس ته پیدا شوه، ته باید یا یا یو جوور ټکان وګوري یا عاطفي برخه در باندې زوره ورشي او یا هم احساسي برخه در باندې زوره ورشي چې ته دغه شیانو پنځول ته وهڅیږي.
حماسي لنډۍ بیا بیل خوند او رنگ لري. خال بدیار لوینو کېږدم چې شین کې باغ کې ګل ګلاب وشرموینه، یا هم د ملالې دا لنډۍ که په میوند کې شهید نشوې خدای ګلالیه بېننګۍ ته دې ساتینه. اکثره کسان دې ډول لنډیو ته آسماني غږ وایي ځکه تاثیر یې په ولس ډیر وي. د کابل اوسیدونکي طاهره چې خپل هم کله ناکله حماسي لنډۍ زمزمه کوي وایي چې حماسي لنډۍ هغه وزمین کلام دی چې د انسان په احساساتو او عواطفو کې خوځون راولي.
حماسي لنډۍ هم ځان ته یو خوند او رنګ لري چې یو د دې جملې څخه موږ یو مثال ورکولی شو چې ملاله چې په یو غږ سره یې د ټول راټول کړه. د انګلیس دویمه جګړه وه، په دې وخت کې د افغان قواو البته ماته خوړه او د په یو آسماني غږ سره چې یو لنډۍ وویلې د زلمیانو وینې په جوش راوستې، دښمنان یې تار په تار کړه. که په میوند کې شهید نشوې خدای ګلاله یا بېننګۍ ته دې ساتینه. خپله لنډۍ مې زده دي. حماسي لنډۍ کله کله ځان سره زمزمه کوم او وایم
ژوند په شیبو کې.
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو مو شواوري د لارل سو درې څلويختم کولم.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
د شاعرانو په وینا ښکلا د ټولو هنري آثارو اصلي برخه جوړوي، نو ځکه عام خلک هم له حماسي اشعارو سره ډیره علاقه ښیي. د بیلګې په توګه د دوو کسانو خبرې اورو.
صفت صافه د کونړ ولایت په رومانس کې حماسه سړی ډیر رومانټیک حالت ته رسولی شي. د ژوند زمیش د ښکلا زیاتره د خوشحال خان شعرونه مې خوښیږي، په دې کې شک نشته. یو لویه برخه حماسي شعرونه دي که په مثبت اړخ کې وي بلې خوښیږي مې، که په منفي اړخ کې وي هم د ادبي غنامندۍ طرفدار یم.
نوم ولی لا شاهین دی. د حماسي اشعارو تاثیر به چې څومره عمیق وي څومره ژور وي په هماغه اندازه باندې د انسان په جسم د انسان په خیالاتو باندې تاثیرات کوي. سړی بیخي لکه یو بل حالت ته ګرځوي، په نفس باندې د اعتماد په اړه باندې غږیږي. دغه نوع اشعار زه هم خوښوم، هم یې اورم او هم را باندې تاثیر کوي.
قدرمنو اوریدونکو، لیکوال او ژورنالیست اسمت قانی وایی چی حماسی شیر جذبات د الفاظو په ذریعه رابر سیروی. په حماسی اشارو که عشقی او غنایی شیرون هم مرات للیشی چی دا بیا کلام تا زنگری کلاور بخی. از مگ همکاری فرشتی مرسل لنموری سره مرکه کردی چی تاسوی او ریدلو تا رابولو.
رزو دی تاسو خپل شایری تا څه وخت مو اماسي شاعري وکړه؟
شپږ کلن وم او په لسم سیم کې وم چې بندي وم. د غزني په مابس کې ما کارتنونه هغه موږ د پرش په توګه کار ځینې اخیستې، پر هغه باندې برسېر لیکل او د زندان څخه د خلاصون او له زندان څخه د وتل او د ازادۍ او دغه مسایل.
یعنی دا د بندیخانې ګټه ده چې اماسي شاعري وکړه.
بالکل بالکل.
په یاد بوده هغه شعر؟
یاره په یاد مې نه ده، اما هلته راڅخه پاتې شو. بیا وروسته چې رالم پېښور کې ما همغه دغه ته دوام پسې ورکړ.
نور دې اماسي ولیکل؟
بالکل، یو سیاسي اړتیا وه، موږ باید خپل پیغام رسولی وای.
اوس که هغه ماسره ته ووایې چې تاسو سره موجوده ده، بیا به نور خبرو ته دوام ورکړو.
شپه سوه، بلار به ترې پیدا رون سباوون دی، خلکو مرګ په مرګ محکوم شو، بر ژوندون دی. د شیرینې د وصال جنون مو ولید، د پرهات تر تیشه لاندې بې ستون دی.
بله،
دا چې بیا د ابدالي د ننګ لښکر شو، زموږ مضمون د ازادۍ د عشق مضمون دی. قانې ګله خوب یې مه بوله، رښتیا ده وطن کړی د وروستي اقدام تړون دی.
ډېره زیاته مننه. اوس درته وایي چې اوس وخت کې تاسې اماسي اشعار په څه رقم وضعیت کې ګورئ؟
ولا اماسي شته په ښه وضعیت کې ګورو. غزلونه دي، نظمونه دي، نارې دي، چغې دي، که نه نوښت راغلی ده.
تاسو خپله کله چې حماسي شاعري کوئ څومره کولی سئ چې د خپل زړه دردم د حماسي په قالب کې خلکو ته وړاندې کوئ؟
کوشش کوو چې خپل درد بیان کړو. دا چې الفاظ زموږ درد منعکس کولای شي کني داس مو پاو نری پتر پوري اړه لري
bale خپل څومره را میږي چې هم دغه د زړه
ولر څو ډیر کوشش کوم زه ز اکثره وخت چم دغه شم کله کله په خوب کې زبې ده مم سي شي را باندې راسي مېرمنه مې ډیر سره په تکلیف کې سي بیا د لیوان توپ صفه در باندې راغله
بیا له په خانه یو حماسي شاعران نمونه را توخلې دي چا حماسي مو ډیر زیات خوخي دي
خوانو یې کوم په وسنه یې کوم زه د خوشحال دغه نوی نه مکنه ارحله پس ته استعمالي لکه یو ګرز داس بد گزار دا غوام پننګ می وټړله توره ننګ علي د زمانه خوشحال خټک بند بس د کائنات په خبرو لس لسلو صدقشه سل زرو یعنی دا دیموکراسي هغه تعریف دی چې تر اوسه پوری په غربي نړۍ کې څوک نشي کولای په شرقي نړۍ کې او د سیاست په ډګر کې څوک نشي کولای دا
اه کسان چې هم د اوس قلم په لاس لري شاعري کوي غوته د اماسي په برخه کې تاسو څه وایي
ولا زړه زغوي ته وایم د خلکو اباتی پر وځيږي د قتل عام ته بد وایسته دا خپل خاوره کې د جنگ پر ضد ودرېږي د رنگینو په کمان باندې رنگونه واچي او په هغه باندې ژوند کولای شي ژوند د انساني شرافتونو تابع دی
bale ډیر زیاته مننه قانی صاحب کدا مرکه د تاسو په وی بلې حماسي باندې پاتور رسونو ډیر بخسي
ا پسترګو خوم د اور د خړه ده او جام د اور د خړه ده سپین سهار لمبشو تور ماخام د اور د خړه ده شیر د قانی اور دی او کلام د اور د خړه ده
ډیر زیاته مننه قانی صاحب زوندای اوسئ
مننه مننه
درنو دوستانو په دې هیله چې ټول ژوند مو د حماسي شاعرۍ په څیر خوږ تیر شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو.